سلامونه او نیکه هلی وخت په پېښور کې د سهار لس بجې سوې د خپل کوربه عبدالحق کاکړ سلامونه ومني په پاکستان کې په هفته کې د دوو چټانو رسمي اعلان په واشنگټن کې د ایران لخوا د سعودي سفیر د وژلو د تورونو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل څرګندونی او په بلوچستان کې د 50 وزیرانو د امنیت لپاره د 250 لیویز د برتکول په فیصله د ځای خلګونې وکی د رواني غړي په مهمو رپورټونو کې راځي په پای کې یونیس پروګرام اسلام او ازهر درته اورو خو پایل له خبرونو کو ویونکی مجید بابر
امریکا وایي چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ایراني پلان د شخړې په لړ کې دوی ایران سره نېغ په نېغه رابطه کې دي. په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې یو مهم مشر جانباز زدران د امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی او د افغانستان د پکتیا صوبې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ګډو ځواکونو په نښته کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی میرمن وکټوریا نیولینډ ویلی دی چې امریکایي چارواکو د هغو تورونو په حواله چې ایرانی حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په پلان کې لاس درلودو د ایرانی چارواکو سره نېغ په نېغه رابطه کې دي. میرمن نیولینډ وویل چې په دې شخړه دوی د ایران سره نېغ په نېغه رابطه کې دي او د دې په خبره دا رابطه د چهارشنبې په ورځ شوې ده خو د نور تفصیل ورکولو نه انکار وکړو. ایران دا ردوي چې ګوندې د دې منصوبې په شا د دوی لاسو زیاتوي چې دا د دروغو منصوبه د دې لپاره جوړه شوې ده چې د ایران ګاونډي هیوادونو سره اړیکې نورې خرابې شي. د زیارت په ورځ ولسمشر باراک اوباما په دې اړه په ډومبي ځل خپل دریس په ډاګه کړو او ویل چې دی په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ناکام پلان په خاطر د ایران پر ضد د ډیرو سختو بندیزونو د لګولو غوښتونکی دی.
The second thing that we're going to continue to do is to apply the toughest sanctions.
دویم سیستم به کول ته دوام ورکو دا دی چې سخت بندیزونه لګو او ورسره ورسره نړیواله ټولنه چمتو کو سود ایران د لا ډیر غو خکولو سربیره د دار کم رویه قیمت ادا کول ته هم اړ باسل شو.
That Iran is further and further isolated and that pays a price for this kind of behavior.
بلخو د امریکا د سنټ د بنکارۍ کورونو او خاري معاملاتو په اړه کمیټه ته د غواهی پر مهال د دغه هیواد د خزاني وزیر ډیوډ کوهن ویلي دي چې واشنگټن د ایران په مرکزی بانک باندې د بندیزونو لګولو په اړه غور کوي چې دغه هیواد په مالی توګه نور هم یوازې کړي. د دغه کمیټه یو شمیر غړو په خاغلي کوهن او امریکایي انتظامی ټینګار وکړ چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې هغه پلان چې په شاید ایران لاس خودلې کیږي له وجې د ایران امریکا په ایران نور بندیزونه هم لګوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په سرخار میرامشاه کې د حقاني شبکې یو مهم غړی جانباز زدران چې د جمیل په نوم هم پیژندل کېدو وجل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې جانباز په افغانستان کې په امریکایي او اتحادي پوځونو باندې په بریدونو کې لاس لرلو. د راپورونو تر مخه دغه سیمه د زیارت په ورځ امریکایي بې پیلټ الوتکو په نښه کړې وه. د امریکایي چارواکو د وینا تر مخه جانباز زدران په پاکستان کې د حقاني شبکې تر ټولو مهم مشر و چې وجلې شو. AFP او اسوسییټډ خبري اجازه ته چارواکو ویلي دي چې زدران په کابل او د افغانستان په جنوب کې په امریکایي ځواکونو باندې په بریدونو کې حقاني شبکې سره مرسته کړې وه. د امریکایي استخباراتو په وینا حقاني شبکه په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ دی. امریکا په دې باور ده چې د حقاني شبکې په شا د پاکستان د امنیتي ځواکونو لاس دی خو پاکستان دا تورونه ردوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پکتیا ولایت پټن پټان ولسوالۍ کې پرون سهار د وسلوالو طالبانو او ګډو امنیتي ځواکونو ترمنځ مخامخ نښته شوي چې دواړه غاړې یو بل ته د درنو مرګ چوبلو وختو خبره کوي. د ډنډ پټان ولسوال نیاز محمد خلیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د دین خطي پخلی کړی دی او زیاتوي چې افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولسوالۍ په مقبلو سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د خپلو لسو ملګرو د وژل کېدو پخلی کوي خو وایي چې افغان او بهرنیو عسکرو ته یې هم درنه مرګ جوبله اړولې ده. ډنډ پټان د پکتیا له مرکز ګردیز څخه په نږدې 50 کیلومتره واټن کې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا د پاړه چنار سیمې سره په پوله ده او وخت نا وخت پکې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو خبر ورکړی چې سعودي عربستان نه دی توانېدلی چې سخت کال د حج مراسمو ته په پاکستان کې د میشتو افغانانو د سفر چارې بشپړې کړي. د افغانستان د سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ستونزې له حل لپاره افغان سفیر محمد عمر داودزی پرون د پاکستان د کډوالو او سرحدي چارو له وزیر انجینیر شوکت الله خان سره وکتل، خو خبر پاڼه زیاتوي نوموړي افغان سفیر ته ویلي چې حج ته په پاکستان کې د دیرا کډوالو د تلو چارې باید د حج له مراسمو شپږ میاشتې مخکې پیل شي. په خبر پاڼه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هیله ښودلې چې په راتلونکي کال کې به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د حج په مراسمو کې د ګډون امکان برابر کړي. عراقی چارواکي وایي چې د سرخار بغداد په مشرقي برخه کې چرته جدي شیعهګانو آبادي د پرون د دوو چاودنو له امله 15 کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان دي. د پولیسو د وینا تر مخه ړومبنۍ چاودنه د صدر خارګوټي په یوه تنګه کوڅه کې د یو کور سره نږدې وشوه، او چې کله خلک د دغې چاودنې ځای سره راغون شول نو بله چاودنه وشوه. پولیس زیاتوي چې دغه 15 واړه کسان په دویمه چاودنه کې وژل شول. په صدر خارګوټي کې دا چاودنه د سرخار بغداد د هغه چاودنې نه یو ورځ پس شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي وو. او وروستۍ خبر دا چې په ماسکو کې روسي پوځي چارواکو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې سخت کال د دوی 9 پوځیان د جنگ د میدان نه بهر وژل شوي دي او 119 پوځیانو خودکشي کړې ده. خبري غونډې ته د روس د پوځ د پلټنو د ادارې مرستیال مشر بوریس خوبیوف زیاته کړه چې د یوې درجې د پوځیانو او د افسرانو ترمنځ په تشدد کې نور شپږتیا پوځیان سخت زخمیان شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړ. په روانه خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. د پاکستان حکومت د توانایي پر بحران د قابو موندلو لپاره په هفته کې د دوو چټانو سرکاري فیصله جاری کړې ده. د بلوچستان د شاوخوا 50 وزیرانو د امنیت لپاره 350 لیویز د برتې کولو فیصله کړې، خو ځینې ځای کسان پرې نیوکې کوي.
اسمبلی ټوټل نه منسترانو ډکه ده، نو اوس مزید دوی دا د لیویز الکاران چې کم در درې یا درې نیم سو کم خلک دي دا برتې کوي. د غریب عوام دغه څه ګټه ده؟
یو پښتنه پیغله چې اول تشتول سوی بیا ورسره جنسی تیرې سوی او وروسته پر بل چا خرڅ سوی ده.
اسې کانو ولا کمره واړه غوندې کې زبان کانو چې 50 زخر سکړم تر سره جيري وې د سې پګړې ویلې وي. ما ته چې ما خپل کوړ ته وځم چې ته چې تیمې کسانو سره وی غو په مجه خاصا کړې.
او په اونیس پروګرام اسلام او جامع ازهر کې بنن واوري چې د پاکستان او افغانستان په مدرسو او په جامع ازهر کې فرق څه دی.
د سختریزی دغلطه رامنځ کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی. د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی. د بل مذهب قبلېدل بالکل زمون پر رواج کې نشته دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه لرو او مطبوعاتو ته کتنه کوو. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان حکومت د توانایي پر بحران د قابو موندلو لپاره په هفته کې د دوو چټانو سرکاري اعلامیه جاری کړې ده. اعلامیه 13 ورځ د وفاقي کابینه په غونډه کې د فیصلې وروسته جاری شوه. په کابینه کې په هفته کې د دوو چټانو ترڅنګ د بجلی د سپمولو لپاره د بازارونو د وختي بندولو فیصله هم شوه و. په دې اړه مو نور تفصیل یو سات لمخه په اسلام آباد کې له احمد الله پښتلې وو.
13 ورځ د داخله وزارت لخوا دا اعلامیه جاری کړل شو، او په دې اعلامیه کې یو مختصر دغه تحریر چې پاغه کې دا ویل شوی چې د وفاق د لاندې کومې ادارې دي، کومې سرکاري ادارې چې دي، هغه به په هفته کې داغه 2 ورځې چټیاني، او دا چټیاني چې کومې دا به د سبانه یعنی 15 اکتوبر نه به دا عملی شولې. نو هر هفته او د اتوار ورځ چې کومې هغه به نور سرکاري ادارو کې به دا چټیاني. دنه علاوه د بانکونو په حواله دا خبر وکړل شو چې ځینی مخصوص بانکونه چې کومې کمرشل بنیادونو باندې چې هغه به د اولس د پاره خلاصي، ولې بیا 13 ورځ سپیډ بانک سره چې کومې خبرې اترې شولې نو په هغه کې دا ویل شوی دي چې بانکونه د خپل کار د پاره په خالی پورز باندې خپل بانک خلاصي، نو هغه د هغه خوخه ده، ولې دوه چټیانې چې دي هغه د هغه د پاره مشوي. دین علاوه دفتری چې کوم د کار چې کوم وخت دی هغه د سحر 8 بجو نه واخله تر د مازیګر 4 بجو پورې کو، او په دې کې به نیم ساعت چې کومې هغه به 4 ورځ د لکه د مونز او د غرمې د ډوډۍ وقفي، دغه شند جمعې پورز به یو نیم ساتي چې هغه به دولسنیو بجو نه واخله تر دو بجو پورې چې دې کې به د جمعې مونز او دې سره سره د روټۍ وقفه به.
احمد الله دا چې کوم دغه سوداګر دي یا کاروباریان دي یا له کاروبار سره تړلي دي هغه خبره لمخه په دې فیصله راغلي دي اوس په دې کې څه نوې پرمختګ سوی دي چې دوی اوس څه غوښتنې دي څه خبرې کړې دي یا حکومت یې دې ته کانې کړې دي کنه؟
هغه خو بالکل لکه خپل مطالبه چې کمی دي هغه اوس مماغه مطالبه کوي او د حکومت نه پر زور احتجاج تاجر برادری چې خصوصا هغه دا شروع کړی دی چې یو خو تاسو موږ ته په هفته کې دوه چټیانې کړي بل راته وي چې ماښام اذانونو سره به سم تاسو به مارکیټونه بندوي دغه شان شادي حال کم چې کوم ځای کې ودونه کېږي هغه به د شپې لس بجې بندول بازارونه زر بندېدل هغه وایي دا ملک د مخکې نه دومره معیشت یې خراب دی چې تاسو دا کار هم پکې کوي چې اته اووه شپږ اووه اته بجې را بازارونه بندېږي نو موږ به اخر څه کوو مخکې نه زموږ کاروبارونه خراب دي خلک ناوخته راپاڅېږي ناوخته بازارونه کولاویږي نو داسې موږ بالکل دا فیصله د حکومت نه منیو دا تاجر برادری خصوصا دا خبره کوي چې د تیر نه تیر کال هم حکومت دغه شان اته بجې د بازارونو بندول ویلي ولی موږ به نه بندول پولیس براله موږ به زر در سامان دننه کو واپس چې براله موږ خپل سامانونه بهر راوي سر هغه ویل که حکومت داسې کوي موږ به واپس ما قزله طریقه خپل استعمالو موږ به بازار نه بندو موږ به ماغه د شپې په یو لس او په لس بجو نه مخکې بازار نه بندول شو او نو موږ له دا اجازه لکه خپل دغه راکې ځکه چې موږ زر بازار بندو موږ به خروس شي.
په پاکستان کې د توانایي پر بحران د قابو موندل لپاره د دوو چوټیانو د فیصلې او سرکاري اعلامیه جاری شوې ده. احمد الله او چې په دې اړه باندې تفصیل راکوي. د امریکا خبري اژانس اسوسییټډ پریس وایي په پاکستان کې اورپا کې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره له د باندې پر راغلو پیسو کمه او د جرمونو د لارې پر راټولو سوو پیسو زیاته تکیه کوي. د ریپورت مهمې برخې له مليحه امیرزاده څخه اورو.
په اسوسییټډ پریس خبري اژانس کې لیکل شوی د جون په میاشت کې د ډیری اسماعیل خان د بانک لوټلو هڅه د بلیک نایټ په نامه یو ویډیو لیکل و چې د ډلې یو غړي او د استخباراتي چارواکو په خبره د پاکستانی طالبانو یو برخه ده. دغه ډله د شکو سړی تختونه او د بتې یا کلنګ للارې د ډلې د فعالیتونو لپاره پیسې هونډوي. د اژانس په خبره د دې ډلې موجودیت دا ښایي چې په پاکستان کې اورپا کې ډلې اوس د بهر نه پر راتلونکو پیسو تکیه کمه کوي. د دې پر ځای چې دوی کومې پیسې د جرمونو للارې راټولوي په هغه خپل کار ته دوام ورکوي او پریزانده سامان او وسله اخلي. اژانس ته د یو وجه دا ښایي چې اسلامي سخت دریزه په نخښه کولو کې امریکا او پاکستان ته کامیابیانې ترلاسه شوې دي. د دې ترڅنګ پیسې د ملک نه بهر په لیږلو کې پنړۍ کې سختي هم مخې ته راغلي. اژانس ترهګری ضد یو چارواکي د خلیلي کې بیا امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځ د عملیاتو له امله هم د ډلو منځي او لوړ پوړي کمانډران وژل شوي دي چې منځني ختیځ کې د فنډونو د شبکو سره اړیکې لرلې. نو ځکه اوس اورپکو خپل کارکوونکو ته داسې حکم ورکړي چې د فنډونو لپاره د ملک دننه نورې لارې ولټوي. دا خبرې د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط کړي دي. اسوسییټډ پریس لیکي عراق چې پکې اسلامي یاغیتوب مخې ته راغلي عراقي او امریکایي چارواکي وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې جرمونه زیات شوي دي. د اژانس په خبره د جرمونو سره د اورپکو ډلو دغه هدف هم پوره کیږي چې د ملک استحکام خراب کړي. په پاکستان کې ولس دا فکر کوي چې حکومت یې د دوی په حفاظت کې پاتې راغلي. اژانس د پاکستانی یاغیتوب په اړه د یو کارپوه عامر رانا د خلیلي کې په دې کې زیاتره پیسې د سړي تختونې او یا د بتې اخیستلو سره راټولېږي. د سړي تختونې په سر دوی د یو سل پنځوس لکه ډالرو نه واخله د یو میلیون ډالرو پورې غواړي. اژانس لیکي دا وخت طالبانو د سویټزرلینډ سره تعلق لرونکي یو ښځه او خاوند په قبایلي سیمو کې ساتلي. دغه شان د پنجاب وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هم د استخباراتي چارواکو په خبره یادې شوې ډلې په وزیرستان کې ساتلي او د لاهور نه هم یو امریکایي وګړي وارن واینسټاین تختول شوی چې تر اوسه لا درک دی. اژانس ته د بلیک نایټ ډلې یو غړي ویلي دغه ډله د حکیم الله محسود او د ولی الرحمن محسود د حکم لاندې کار کوي چې د پاکستانی طالبانو مهم مشران دي. هغه ویلي چې دغه ډله به شتمن پاکستانی حکومتي چارواکي او بهر ملکي کسان په نخښه کول جاري ساتي او بانکونه ځکه په نخښه کوي چې د اسلام د اصولو خلاف دوی سود اخلي. اژانس په کراچۍ کې هم د داسې کسانو حواله ورکړي چې کاروباري خلک دي او یا ورته دغه ډله نیخ په نیغه دړکه ورکوي او په زور ترې پیسې اخلي او یا هم بیا د دوی ماشومان د پیسو لپاره تختوي.
د امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس رپورت وايي طالبان له بهر دراغلو پیسو څخه زیات پهغو پیسو تکیه کوي چې د جرمونو له لارې راټولوي. مليحه مرزاده درته رپورت وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سم د بلوچستان صوبې ته زو چرته چې شاوخوا 50 وزیران دي او حکومت د امنیت لپاره د درې نیم سو کلیوال پولیسو یا لیویزو د برتی کولو فیصله کړې ده. ځینو خلکو پر دې نیوکه کړې ده ویلي چې حکومت باید هغه کارونه وکړي چې د غریبو په ګټه تمامېږي. نیاز مسخیل له کوټې پرې رپورت لري.
لمخه هم زدا وایم چې منستران چې دی اسمبلی ټوټل نه منستران ډکه ده د بلوچستان اسمبلی چې کوم ده نه نو اوس مزید دوی د لیویز الکاران چې کوم د درې یا درې نیم سو کوم خلک دی د برتقی په دای کې زدا وایم چې د په دغه عوام د غریب عوام د دوه څه ګټه ده دا خو یو فائدہ نو وسول نه موږ دا چې حکومت هغه کار وکړي چې باقي د غریب عوام هم ګټي دا منستان خو لمقم دوی ته فندو نه دی لمقم دوی ته سکیورټی نه دی په خپل هر قسم سہولت تر مو یاد دی د غریب عوام یو شای منسته مردا وی چې وروره دا هغه کار وکړي حکومت چې هغه کې د عوام ګټي په هغه کې د غریب چې کوم د مهنګایي دا کې ختم سی او د عوام یو فائدہ کې وسی
دا چې په بلوچستان کې یو وزیر ته حکومت څومره سہولیات ورکړي دا پښتنه می پر سیاسي چارو نظر لرونکي حیات الله کاکړ څخه وکړه د پښتنې په جواب کې وویل
وزیر ته تنخواه شته تقریبا یو لک روپۍ شاوخوا د تنخواه ده زه به په کوټه کې بنګله ورکړي او زما د معلومات را ده پورې که چېرې بنګله نه وي تقریبا بیا زما خلک څلوېښت دی که 50000 روپۍ د بنګلې د حساب کښې مې کرایه ده بیا به هغه به ورکړي یعنی هغه ته بیا یې هاوس ره ګاډۍ تقریبا زما د زموږ د معلومات را ده دا دی چې وزیر ته دوې ګاډۍ اجازه ته یو هغه سې دی له دفتره څخه کور له را ځي دویمه ګاډۍ هغه سې د ده ضرورت سي دی یعنې د صوبې نور علاقو دوره کوي نو بس بیا دغه ګاډۍ ورسره یو غټه په قانون کې اجازه د دوو ګاډیو دی لیکن نن سبا وزیران چې دي له هر وزیر سره 15-15 ګاډۍ دغه ورسره دي د سرکار د دغه پټرول ډیزل ډرایور او له دوو ګاډیانو سره ګاډ دغه پر سرکار دی بل خبر دا دی چې له کوم څه چې دی بهر دی کچېره د خپل ذاتی کار وي هم نو د سرکار دا وروي دي چې لازم د پلاني علاقې دوره کوم بیا له کوټې څخه سونې لري بیا سرکار ودته تر یو کیلومتر باندې دی باقاعده ته ټی ډی ای ورکی تنخواه له نور مراد له علاوه الان چې د خپل کار یو وزیر خو مشور او چاغه د شکل تلارت دوام مسایل وګوري لیکن اکثر وزیران په خپل چکر بي زی ټلیفون اخراجات دي اغه پر سرکار باندې د دفتر د پاره چې کم ټلیفون وي داغه چې د هر څو ټلیفون یعنی اغه د دې د پاره سرکار کړی دی چې د دوام مسایل پال کی لیکن ډیر وزیران پر ټلیفون بیا دوی یو څیر پر کور یې شي حالته نسملې لکورځه
خلق په دې نظر دی حکومت کا د وزیرانو د ساتنې غم خوري نو هغه سبد خبره نه ده خو د دوی په وینا د عام خلکو د شګنی او د ژوند د وساکولو لپاره د هم ګامونه واخیستل شي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
د امریکای چارواکو لخوا د دې ادعا ورسته چې د واشنگټن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ایرانی حکومت پلان شند کړی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت ورځ په دغه دسیسه کې د ایرانی چارواکو د نیغ په نیغلا سرور خبره بیا تکرار کا او په لومړي ځل یې خپل څرګندونه وکړي نو موړي دغه راز په ایرانی رژیم د لا سختو بنزیدونو لګونو او په دسیسه کې د ککړو چارواکو د مسول ګرځولو پر اړتیا زور ورکړي په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال همکار هارون باچا لري
ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې د سویلي کوریا له ولسمشر سره ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله له ایران څخه وغوښتل سو د سعودي عربستان د استازي د وژنې د هغه د سیسي چې د په خبره صفا سوتره حکایت کې مخې ته راغلي په اړه ځواب وایي نوموړي که څه هم په دغه توتیه کې د ایراني حکومت د جګپوړو چارواکو د ښکېلتیا په اړه واضح سونه ویل خو په عین وخت کې باور څرګند کړل چې د ایراني حکومت ځینې کړای دي چې باید مسول وګرځول شي ښاغلي اوباما زیاته کړه موږ به له پخو ثبتونو پرته ایران په دغه وروستیو تورونو نوې تورن کړي
was paid by
مونږ ته هم لمدې چې دغه تن د ایرانی حکومت له کسانو سره نیخ په نیغاړي کې لرلې او هم د دوی لخوا ورته پیسې ورکړل شوې او لارښوونه ورته شوې و اوس دغه واقعیتونه د ټولو پر مخ کې دي سو وی ګوري او مونږ به داسې ودوسیا ترغه مخې ته نوی راوړې تر کومې چې په دې خبره په دقیقه توګه نوی پوهېدلې چې د خپلې دا ننګ به څنګه
کوو all the allegations that are contained in the indictment
numawli wo wel khpalo naliwal ittihadiyan sare pa de mauzu tamasuna tinkri aw hile khoda che naliwal tolana baad america da dariz mlatadu ki bayad wo wel shahid obama intizamiye da 13 shuro poraz da washington la para da saudi arab da safir adil al jubair da wajani patutiya ke da do irani shakmano tanano mansur arbab siar aw ghulam shakuri numuna yaad kral arbab siar che amerikai shahriyat ham lari da 13 miyasht pa nahishtam neta da new york pe airport niwal shwe aw da shakuri pa hak lawel کیږي چې د ایرانی خود زواک غړې دی چې دا مهال هم په ایران کې ژوند کوي د واشنگټن د 13 ورځې خبري غونډې ته ولسمشر اوباما په خپل سرګندونو کې وویل چې ایران له یوې مودې راهیسې له نړیوالو اقدارو څخه د سرغړونو لړۍ ته دوام ورکړی چې دغه وروستۍ یوې د بې باکا او بې رحمانه کړنو د یوې بلې غټې بېلګې په توګه مخې ته راغلې ده. نوموړي په عین حال کې د ایراني رژیم پر ضد د سخت اقدام کولو هوډ هم ښکاره کړ چې ویل دویم سیس چې موږ به کولو ته دوام ورکوو دا دی چې سخت بندیزونه لګوو او ورسره ورسره نړیواله ټولنه چمتو کړو سود ایران د لا ډیر ګوښه کولو سربیره د دار کم رویه قیمت ادا کولو ته هم اړ باسل شو. په ایران د اقتصادي فشار سیوا کولو په لړ کې راپورونه وایي چې امریکایي حکومت د دې هیواد په یو هوایي شرکت چې ماهان ایر نومیږي بندیزونه لګولي چې ورته اقدام بیا د ایران د مرکزي بانک پر ضد کولو تیارای هم نیولې دي. بل پلو بیا د امریکا په سینټ کې د ایوان یوې استمایې غونډې ته په وینا کې سینټرانو له دې قبل چې په ایران د لګول شویو مخکینۍ او امریکایي بندیزونو په ترڅ کې ونه شو کړی د دغه هیواد د ترهګر بریدونو کولو ظرفیت ټکنې کړي سخته اندېښنه وښوده. په سینټ کې د مخالف ریپبلیکن ګوند غړي ریچرډ شلبي وویل که څه هم چې زموږ بندیزونو د ایران پوځي صلاحیت کمزورې کړي ولې بیا هم دغه رژیم د خپلو ترهګر فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د نو ځایونو د موندلو په لټه کې دی.
More stringent economic sanctions.
د تیرو دیرشو کلونو د دوام لرونکو سختو اقتصادي بندیزونو سره سره ایران لا هم د امریکا او د دې د ملاتړو د قومي سلامتي لپاره یو له جدي خطرونو څخه دی. ایران په دوامدار توګه د ټولواک رژیمونو ترهګر تنظیمونو او په ایران او افغانستان کې د بنسټیزه وسلوالو ځواکونو ملاتړ کوي.
And in Afghanistan.
خو ایران بیا د سعودي عرب د سفیر د وژلو د پلان لپاره په د لګیدلې د امریکا تورونه په کلکه ردوي. فرانس پریس خبری ایجانس د ایران د خبری ایجانس ایرنا لخوا خبر شوی د دې هیواد د مرستیال خارجه وزیر علی آهنی د هغه بیان حواله ورکوي چې وایي نوموړي سعودي حکومت ته خبرداري ورکړي سو د امریکا چالونو ته خوښیار ووسیږي ځکه چې د دې په وینا د ایران او سعودي عرب د اړیکو په خرابولو سره امریکا غواړي په منځني ختیځ کې خپلې او هم د اسرایلو ګټې خوندي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
وسمجو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې هغه پیغلی چې تور لګوي زینو کسانو د پولیسو په مرسته تښتولې ورسره زنای کړی او بیا یې په نورو خلکو خرڅ کړی د تورونو کسانو پر ضد د پېښور په عدالت کې مقدمه درج کړې ده. د کرکو سیدونکي د عزما په نوم د انجلۍ دا وخت د پېښور د ښځو د خیر شګړې په یوه اداره کې پناه اخیستې ده. د پنجشنبې په ورځ عدالت د دې د کیس اورېدنه وکړه او وروسته عزما په پېښور کې د مشال له همکار خالد خان سره خپله غمیزه داسې شریکه کړې ده.
د کرک د مروتانو باندې اوسیدونکو شپاړس کلنه عزما په نصیب کې شاید خپل کور او کورنۍ سره جون تیرول نشته ځکه چې یو کال د خطاکارو په قبضه کې اوسېدو وروسته هغې نن سبا په پېښور کې د ماشومانو د تحفظ ادارې یا چایلډ پروټکشن بیرو کې پناه اخیستې ده. پېښور های کورټ کې د خپل بیان نه وروسته عزما ایوب مشال ریډیو ته وویل یو کال وړاندې د هغې د رور د ګاونډیانو سره معمولي شخړې وروسته پولیس د هغوی په کور چاپه ووهله او هغه یې د کور په زور راوستا او بیا د ظلم زیاته او خطا کاری یو نه ختمیدونکې لړۍ پیل شو.
دا غامې شم په کور باندې پولیس راغو چپای واچوالا پر مخ کې چنګ ټیکاله په خواله روټایم په خواله به نه بد کې دوسه بل دروازه د امجه پاغه دروازه چې زو بسلم اغه زی کې ګل مرجان سره د لیفون کری کرملی دا ټول نظر خان دا غوس کې ټول ویلاړو زی غوته ور کړم غو ماته انجکشن وایلو زه بیا خوش کړتل شه په خاصه مټي کوټه وځي کې راغلم.
د عزما په وینا او د میډیکل رپورت تر مخه عزما د دغه خطاکارو ګناه د شپږ میاشتو راسې په خپل خېټه ګرځوي. پولیس چارواکو او ځینې مخالفینو جنسي خطاکاری وکړه او بیا ځینې پکې په دې زور اچولو چې هغه سره واده وکړي.
نصیب الله چې ما ته ویچې ما سره واده وکړه داسې وکړه سو کوال ورځ باندې دې ما ته ډېرې خوستای وکړه چې ما سره واده وکړه ما سره واده وکړه ما ته چې ما وړونو خوانې ته ویر کوی تا ما په خوشل نه درکې تاسو ما وینه غواکه وی ویلې نصیب الله تما نصیب الله ما سره دا خطا کار وکړو ما سره نه منله چې زه تاسو سره واده کوم دې ما سره دا خطا کار په زبردستی وکړو.
خو بیا چې کله د عزما مور پلار پېښور آی کورټ کې او پښتونخوا حکومت نه د انصاف غوښتنه وکړه نو په دې دوران کې د دوی مخالفینو هغه په نورو خلکو خرڅ کړه. د دې خلکو په حق لا عزما وایي
بس کانو ولا کمره وړه غوندې کې زه باندې کانو چې پچا زه خرڅ کړم تر سره ژیری وي د پګړې ویلې وي زه غو کسانو سره چې ما خپل کور ته وځم خپل کور ته وځم
کسانو سره وی غو پم ژه خاصه کړي
د زمارور علمزی وای چې هغه مخالفین اوس هم په خپل علاقه کې آزاد ګرځي او د پولیس او د دغه با اثر خلکو د یاري هغه اوس مجبور دي چې خپل خور د چایلډ پروټیکشن بیرو ته اوس پاري
نو آلته کوم ځګنه شپه ته کې پولیس مړي سلام ته کولیام دم کې نه راغی او مخالفین چې دي عام کولیام دم کې نه راغی چې وای موږ د تخور مړه کو دا به پاوو کو خپل خور چایلډ پروټیکشن سره راغلی ځکه چې موږ تحفظ نه شالته کو کې موږ تحفظ لازم لا شي نه نه ملزمان هم پکې څوک نه نسی
خیبر پختونخوا د زنانو د حقوق کمیشن مشر زبید خاتون د دې کیس په حق لا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ادارې پوره پلټنې کړې دي او د عظما په کیس کې پولیس چارواکي او با اثر خلک برابر شریک هغه وایي
د کمیشن طرف نه او د سی او سوس خپل فیکټ فائنڈنگ کړي دي د کمیشن خبره چې کوم نو د پروینشل کمیشن اون د سټیټس اف ویمن هغه شوه دي قائم شوه دي نو هغه موږ خپل فیکټ فائنڈنگ کړي دي او موږ خپل یقین کړي دي چې دا ډیره مظلومه بنده ده نو دی وجه سره موږ او د دې سپورټ کې راغلي
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی هم د دې پیښې په حق لا یو کمیټي جوړه کړې ده او د خطاکارو نیولو سره سره متعلقه ادارو نه وختنه کړې ده چې یو اونې کې دننه دننه هغه ته تفصیلي رپورت ورکړي خالد
اوسم د پښتو له یو وتلي سندرغاړي ګلریس تبسم سره د فواد علي شاه مرکاورو او فواد علي شاه له ګلریس تبسم څخه په پایل کې د ژوند او د پیژندګلو په اړه پوښتنه ځینې کړې ده
سبا پیتش پشه د مردان دی او طالب چکم دی تر لسما پورې ما په مردان کې کړی داغه لا پس چکم دی بیا 1970 کې زه دلته کې رالم په خبرتا او دلته بیا ما دولسم نه دلته بیا پرایویټ وکړو او باقي د موسیقۍ چې کوم ابتدا ده هغه تقریبا که زه درته ته ووایم چې د لسو دولسو کالو په عمر کې د ما شوق و خو په هر حال فیلډ ته چې زه راغلی وم نو تقریبا 1972-73 زه راغلی وم دې فیلډ
ته څنګه تاسو راغلي
دلته کې رفیق شینواری یو ډېر عظیم موسیقار الله تعالی دې هغه د خور سره وبخي د هغې په تھرو باندې او بل یو زموږ یو ریډیو پروډوسر عرفان الله عرفان زه د ریډیو پروډوسر هغه هغه دغه په توسط سره ایس ان ای موسیقار چې لاهور کې فلمونه کوم سندرې ما ویلي هغه ایس ان ای سره رفیق شینواری سره پلیربی پردیسی سره هغه پتر باندې مثلا چې زه ټلویزیون ریډیو او سټیج ته بیا ډیر وروسته درالم
اصل سره د کوم ګلوکار نه کوم شاعر نه تاسو متاثر یې
شاعر خو تاسو ته پته ولاړ چې شنه خو ټول زما شاعران دي ریو زما خپل لاس خپل زما وجود دی که موجود کې کې یو ځم خو کېږي ماته په تکلیف ټول ماته ګران دي ساتل جان برق احمد صاحب صاحب تاسو ما پتا چې ډېر د خوښي شي الک زاته الک شپتا سما دې مطلب دا د شهران دي چې ما تلک راځي دي
د کومې غانې نه تاسو کیریئر په بر لاړو مشهور شوي تاسو
ته چې په بام باندې ولاړ وي تاسو ته کته خلک زما په لاندې راو چې ما تاسو کته دا سندره په اصل یو کال درې ډول چلې دي او تر اوسه پورې دا څه خلک شته بلکې شته چې هغه دا سندره زما وري
تاسو سلبم نوې راوته ده کنه
چې کوم د شپې حالات سم په ملک حالات لګړ پړتي په دې وجه باندې لګول ته پرار نوسي ان شاء الله تعالی قریب زه کوشش کوم چې یو خسته البوم زه په لوامه ته مخکې
او نن سبا ګلوکاران ته څه مسلې دي ستونزې څه دي تاسو دي
مسئلے کو بچے ڈھیر دیکھا مسئلے کو داری چکور پتہ یہ مہنگائی دا داخل ہے نا وہ چکن تھے سب کا کار پتا تھا پتہ تو شپیک کار ٹول لو جس کے سیکورٹی یا چلتے تو ملک حالات چکن دی پر دار زیادہ تر مہنگائی زیادہ کب چلے بھی فکاران بیا داخل ہے نا وہ چکن دے ڈی جے والا دی تا سیدھی سی ہے سسٹم تا پرابلم دیکھا نا کما کما او مین پرابلم چکن دے اگر سب ملک تمبل دا حالات چکن حالات نتے جو
تچ پبن بند ملا رویتا چھات قتل خلق سم بندارم چھماتا قتل تچ پبن بند ملا رویتا چھات قتل خلق سم بندارم چھماتا قتل خلق سم بندارم چھماتا قتل چرات لم پٹو لارم پیا شان کتل الک زم بنند رم چما تا کتل چپ پم بند ولا رم تا چا کتل الک زم بنند رم
د پښتو لسندرغاړي کولریس تبسم سره مو د فواد علي شاه انټرویو اوریدله. اوس د خبرونو نیمای ته رسیدلی یو. مجید بابر ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړي.
امریکا وایي چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې د ایراني پلان د شخړې په لړ کې دوی ایران سره نیخ په نیغه رابطه کړي. په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې یو مهم مشر جانباز زدران د امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د پکتیا صوبې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ګډو ځواکونو په نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. علاقي چارواکي وایي چې د سرخار بغداد په مشرقي برخه کې چرته چې د شیاګانو آبادي ده پرون د دوو چاودنو له امله 15 کسان وژل شوي او پنځوس نور زخمیان شوي دي. ماسکو کې روسي پوځي چارواکي وایي چې سخت کال د دوی نه پوځیان د جنگ د میدان نه بهر وجلې شوي دي او 119 پوځیانو خودکشي کړې ده. د قازاقستان ولسمشر نورستان نظربایوف یو داسې قانون لاسلیک کړی دی چې له مخه به یې په مذهبي ډلو واک نور هم پیاوړی شي چې د اسلامي تندروي مخه ونیولی شي.
د خبرونو لړنډیز درته مجید بابر وړاندې کړل. خوس د پاکستان ورځپاڼو نن کومې ادارې لیکلي دي او په دې اداریو کې څه لیکلي دي؟ ریاض مسخیل دغه ادارې لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبو ورځپاڼو دی نیوز او ډان خپلو اداریو کې د پاکستان او هند په تجارتي اړیکو او د پاکستان لخوا هند ته د غوره ملک درجه ورکولو په پریکړه لیک کړی دی. دې کې د دی نیوز ورځپاڼې اداري وایي چې د سره با ک یو طرف ته د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي چې ګټه به ارومرو ولسترسي، نو بل طرف ته بعد د تعلقاتو خکولو لړکې هم دا ډیر ګټور کردار تر سره کړي او ډیر معاملې به ورسره هواري شي. اداري زیاتوي چې هند پاکستان ته د خپل خوا دا باور هم ورکړي کړی دی چې دوی به اروپایي منډو ته د پاکستانی مصنوعاتو لپاره زی جوړولو کې مرسته کوي. دغه شان د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ډان لیکي چې هند 15 کال وړاندې پاکستان ته د غوره ملک درجه ورکړې ده او اوس پاکستان هم د دې اصولي فیصله وکړه او د دینا سور ز وړاندې د پاکستانی تجارت وزیر مخدوم امین فهیم هم د هند په دوره کې داسې اشاره ورکړې وي. اداري وایي چې هر څوک دا پریکړه ډیره ګټوره ښکاري، ولی بیا هم د بازي کاروباري خلکو لخوا بدې شک سرګندېږي او وایي چې دې سره به ملکي مفاداتو او صنعتونو ته زیان ورسي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي چې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې امریکا افغانستان کې د امن لپاره د حقانی نتورک په شمول ټولو ډلو سره خبرو اترو ته تیار ده، ولی ورپسې دا هم وایي چې امریکا د حقانی نتورک د ختمون، د دوی د غړو د گرفتاری او بې اثره جوړولو لپاره به عملیات هم جاري ساتي. ادارې لیکي چې د امریکې لخوا چې کوم بیانونه را روان دي په هغه کې تضاد ښکاري، ځکه چې یو خوا دوی په پاکستان زور دوړي چې د حقانی نتورک خلاف دې کاروایی وشي، نو بلخوا وسره په خپل کله د مذاکراتو او کله د دوی خلاف د زور د استعمال خبره کوي. د دې سره سره مشرق ورځپاڼې خپل اداریا د زنانو په ستونزو لیکلې ده او وایي چې هسې خو سیاسي لیډران د زنانو د حقونو او امتیازي سلوک ختمولو ډېرې چغې او نارې وهي، خو افسوس چې په دې هیچا عملي ګامونه پورته نه کړه. اداري لیکي چې یو زنانه کله کالج، اسپتال یا دفتر ته ځي او ساره مال د سورلو په ګاډي کې د کم عذاب نه تیریږي، د هغې نه صرف دغه زنانه خبر دي چې یو طرف ته په ګاډو کې د زنانو دپاره هسې هم ډېر لږ ځای محسوس وي او بل طرف ته چې نارینه هم د دوی سره ادریگی، نو سفر ورته نور هم ګران شي. بلدا چې کزنانه د خپل حق خبره کوي، نو ډرایور او کلندر ورسره بدتمیزی کوي. اداریا اخره کې لیکي چې باید د ترانسپورت وزیر یو ورځ په خپل په دې گاډو کې سفر وکړو، نو دوی ته به هر څه ښکاری شي. د دې هر څه لپاره ضروری ده چې د ترانسپورت نظام خکړی شي او د هغه گاډو فټنس سرټیفیکیټ هم منسوخ کړی شي، کم چې په سړکونو د تلو نه دي او آلودگی هم جوړوي.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوله. سیمی حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان او حقانی شبکې د اړیکو په اړه او ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د حساب ځواکونو د طالب مشرانو د وژنې د کمپاین په اړه لیکنه کړې ده. داود خټکی مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتي چارواکو د خلی لیکي چې د پنځم به پورس په شمال غربي پاکستان کې د امریکا د توغندیو په حمله کې د حقانی اورپک شبکې یو لوړپوړی غړی وژل شوی دی. واشنگټن داوا کوي چې حقانی شبکه په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ دی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ملاتړ کوي. د پنځشنبه د ورځې برید په داسې محال شوې دي چې ګینټي وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي مارک ګراسمن د پاکستانی وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د خبرو لپاره هلته ورسید. زیاتره آزاد کارپوهان وایي چې پاکستان یا خو تر سرحد حقانی اورپکه ډله زغمی او یا هم لاتړ کوي، ځکه چې دا هیواد د امریکا ترتګ ورستو په افغانستان کې ګډوډي ویني او غواړي دا اورپکه ډله د هند تاثیر په وړاندې د ملګری په توګه وکاروي. د ورسپانې په وینا په سیمه کې هند د پاکستان دښمن دی. تر 2008 کال وروسته امریکا په مسلسل ډول په سرحدي سیمو کې د اورپکو پر ضد بے پیلټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا سیمه د پاکستانی اورپکو، افغانی ډلو لکه حقانی او د القاعده د غړو چې لګر دي نړي په ځانګړي ډول له منځني ختیځ راغلي مرکز دي. بلخوا د بریتانیا ګارډین ورسپانې د اغه راپور په اړه مقاله خبره کړي چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې یا افغانستان انالیسټ نتورک لخوا د ایصاف د خبرپاڼو په اړه د تیرې نهې په ورځ خبر کړي شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه خبرپاڼو مقصد د ایصاف لخوا د وسلوالو د وژنې یا نیونې د کمپاین اهمیت په ګوته کول دي. ګارډین ورسپانه د دغه راپور په حواله لیکي چې کېدې شي د طالبانو ضد دغه کمپاین د کامیابی په اړه راپورونه تشې خبري وي چې مقصد یې دا کمپاین ګټور سرګندول وي. راپور کې راغلی چې که څه هم د دغه کمپاین مقصد د طالبانو مشران په نخه کول وو، خو د طالبانو د یو وژل شوی مشر ترڅنګ اته نور کسان هم وژل شوی دي. راپور وایي چې امریکایي رسنیو ته ورکړې شوی معلوماتو کې د وژل شوی طالب مشرانو شمیره بعضی وخت تر اغه زیاته سرګندېږي چې د ایصاب په خبرپاڼو کې ورکل شوی وي. دغه راپور دا هم وایي چې که څه هم ایصاب ځواکونو تر خپل وسه د ولسی وګړو مرګ ژوبله کم نه کم ساتلو هڅه کړې ده، خو په یو شپه کې له 12 تر 40 پورې د چاپو وهلو او دغه سي د زرګونو کسانو د نیولو چې یو شمېر عام خلک وي، هغه خبرې دي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو هدف اغیزمن کوي.
داود خټکو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
مون او متلونه
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د ناتو یو لوړپوړي چارواکي جنرال فیلم کادویل د افغان ځواکونو د تربیت راتلونکي ته خوشبینه شولې، خدای هم منلې چې په خوا د دې پروګرام د کامیابی پاړه شکمنو. په دغه د جرمني خبري آژانس رپورت جزئیات احمد تکل درته وړاندې کوي.
د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام مسؤل امریکایي جنرال ویلیام کالډویل وای دا خبره مني چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به ځینې ستونزې وي، خو زیاته کړه چې دای پراتلونکي کې د دې پروګرام بریا ته هیله مند دی. جنرال کالډویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام د دوهمې کلیزې په درشل کې له بروکسل څخه کتنه کوله، زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي او د روزنې دا پروګرام په افغانستان کې د داسې حکومت او امنیتي ځواک لپاره ضرور دی چې د خلکو ساتنه وکړای شي. ټاکل شوی و چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د روانې میاشتې په پای کې 3,500 سرتیرو ته ورسیږي، خو جنرال کالډویل وویل چې دا شمیره د چهارشنبه په شپه له ټاکلې مودې مخکې بشپړه شوه. د نوموړي په وینا هغه هدف چې اوس د یو بل راتلونکي کال لپاره یعنی د 2012 کال تر اکتوبر میاشتې پورې ټاکل شوی 3,250 سرتیرو ته د افغان ځواکونو د شمیرې رسول دي. جنرال کالډویل د افغان ځواکونو په لیکو کې د استخدام شویو کسانو شمیره په زړه پورې او د پام وړ بلل او ویل چې په 13 سپتمبر میاشت کې حتی له هغو سیمو څخه هم ځوانان په امنیتي ځواکونو کې نیول شوی دي چې د طالبانو نفوذ پکې زیات دی. د په وینا د دې ځوانانو شمیر د لومړي ځل لپاره د ټولو استخدام شویو کسانو په 300 ته رسیدلی. خود افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام مشر دا یادونه هم وکړه چې د اردو، هوایي ځواکونو او پولیسو په شمیر کې له چټک زیاتوالي سره سره د خلکو د خدمت په برخه کې د استخدام شویو سرتیرو او افسرانو د اخلاقي معیارونو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د جنرال کالډویل اشاره ظاهرا د افغان ځواکونو په لیکو کې د فساد ادعا وتاوه، او دا په داسې حال کې ده چې د افغان ځواکونو تنخواوې لا هم له بهرنیو مرستو ورکول کیږي. نوموړي وویل تمه ده چې د افغانستان حکومت به د افغان ځواکونو د تنخواوو یوه برخه پرې کړي څو نور نو د نړیوالې ټولنې په مرستو متکیونه اوسي. پر دې سربیره افغان ځواکونه باید په خپلو شپږ سوزندانونو او توقیف ځایونو کې د پراخې او سیستماتیکې شکنجې مسله چې ملګرو ملتونو تور پرې لګولای هم حل کړي. جنرال کالډویل وویل ناټو هغو زندانونو ته چې د بندیانو په شکنجه مشکوک بلل شوي په دې برخه کې د څېړنو پر مهال د بندیانو استول ځنډولي وو. د زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې په پروګرام کې اصلاحات او د بشري حقونو پر موضوع ډیر تمرکز هم د اوس هم روان دی. افغان ځواکونه پر جګپړو چارواکو او سیاسي مشرانو د وسلوالو طالبانو د بریدونو له لړۍ سره هم باید مقابله وکړي. ښاغلی کالډویل وویل له دې حملو سره د مقابلې لپاره متحد ایالات له افغان ځواکونو سره د پیسو، اطلاعاتو او د خاصو زده کړو مرسته کوي.
د افغان ځواکونو په اړه د جنرال کارډویل سرګندونی د احمد تکړ په ریپورت کې. د نیو امریکا فاونډیشن او پیس ټریننګ اینڈ ریسرچ ارګنایزیشن په ګډه د افغانستان په جنوب کې یو نظر پښتنه ترسره کړي چې وايي افغانان په خپل هیواد کې بهرنی لاسوهنه پای ته رسېدل غواړي. بوریوال کاکړ دا نظر پښتنه لوستي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
په دې نظر پښتنه کې چې لڅومره کسانو ته پوسونه سوي دي په هغوی کې د کندهار 80% او د هلمند 90% کسان فکر کوي چې افغانستان پر ناسم لوري روان دي. په کندهار کې 92% کسان وایي چې طالبان یا خود تیر کال په پرتله کوي سوي دي او یا هم هغه حالت پر ځای پاتې دي. پښتل سوي کسان په ابتدایي توګه په حساب پاکستان، ایران، هند او القاعده تور پوری کوي چې د دوی په خبره د دوی په هیواد کې د نارامۍ ترشا د دوی لاس دی. ریپورت لیکي د دې ترڅنګ له امریکا څخه د دې هم کلکه غوښتنه کیږي چې تر 2014 کال وروسته دی تعمیري او قوي رول ولوبوي. دوی وايي امریکا دی په خاصه توګه د پاکستان، ایران او هند د لاسوهنې مسلې ته پام وکړي. د نظر پښتنې دا ریپورت لیکي چې ډیر خلک په دې نظر دي چې په 2014 کال کې به د نړیوالو ځواکونو وتل د دوی پر ژوند ژور اغیز وکړي. د دوی په وینا هغه ځکه چې له 2014 کال وروسته به هم تشدد د کورنۍ جګړې په بڼه دوام ولري. د پښتلسو کسان په فکر طالبانو ته ماتې ورکول دومره مهم نه دي لکه د اوسنی حکومت لخوا چې کوم بې انصافي کیږي د هغوی مخنیول. ریپورت د دې کسانو له خولې لیکي چې یوازې د نړیوالو ځواکونو وتل د امنیت لپاره خطر نه دی، هغه ځکه چې اوس له حکومت سره جنگیدونکي کسان ډیر داسې دي چې د شوروي اتحاد د يرغل پر وخت یې د هغو ځایو مشرانو پر ضد چې اوس په حکومت کې شامل دي هم جګړه کړې وه او د دوی په فکر دا به وروسته هم دوام ولري. ریپورت لیکي چې خلک څه هم اقتصادي او د پرمختګ اړتیاوې په ګوته کوي خو د دوی لوی اندېښنې د حکومت په اړه دي. د پښتلسو کسانو 80% د افغانستان د ملي اردو په اړه ښه نظر لري. ریپورت لیکي د داسې رایو تر شا کې دایسي چې په دې دوه ولایتونو کې د امریکا لخوا د امنیت او حکومتي چارو په اړه د زیات پیسو خرڅول وي، ځکه خو هلته 80% کسان پر حکومت د درغلیو تورونه لګوي.
په افغانستان کې سروې بوریوال کاکړ د ریپورت وړاندې کولای.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
د افغانستان په کندهار شهر کې د پښتو ژبې د تکړه شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی په ویاړ مشاعره سوي چې د شاغلي جهانی سلګونو مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په کندهار کې زموږ همکار سید شاسکیم هم دغه مشاعره ته ورغلی او دا ریپورت را لېږلې دی.
د پښتو ژبې د تکړه شاعر، لیکوال، څېړونکي او ژورنالیست عبدالباری جهانی په ویاړ جوړ شوې مشاعره د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې د یاد ریاست د کارکونکو او د کندهار د لیکوالانو لخوا جوړ شوې وه چې پکې د شعر، ادب او قلم سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې زیاته برخه د عبدالباری جهانی وینا او شعرونو ته ځانګړې شوې وه، خو د ځینو لیکوالو ویناوې او تمثیلي ټوټې هم د مشاعرې برخه وه. کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقدیم پتیال د مشاعرې ګډونوالو ته د وینا پر مهال عبدالباری جهانی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې بې جوړې وباله او زیاته یې کړه چې د ده د شعر ځانګړی سبک د هر لوستونکي او مینوال فکر په اسانۍ سره د ځان په لور اړوي.
د پښتو معاصرو ادبیاتو په سلسله کې د انګریزي ژبې او د فارسی او دری ژبو څخه د ښاغلي جهانی صاحب منظومې ترجمې او ژباړې هغه څه دي چې تر اوسه پورې په پښتو کې په دغسې اندازه باندې په زړه پورې او خوندور منظوم ترجمې او ژباړې تر اوسه پورې نه دي شوي.
لیکوال او څېړونکي انجینر شیرشاه رشاد هم د خپلې وینا پر مهال وویل چې عبدالباری جهانی د شعر پر لفظي او مانوي اړخونو او د هغه د شاعرۍ پر تخیلي او عاطفي ژبه خبرې کول له ساعتونو او ورځو وتلی کار دی.
د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې د اوسنۍ یا معاصرې دورې په پښتو شاعري کې زه په خپل آن ښاغلی جهانی صاحب د پښتو شاعري د زړونو
د عبدالباری جهانی په ویاړ په جوړ شوې مشاعره کې د ده ځینې شعرونه په تمثیلي توګه هم وړاندې شول چې مینهوالو یې په لیدلو خوښي څرګنده کړه. د مشاعرې برخوالو ته عبدالباری جهانی بیا د وینا پر مهال پښتانه په اوسنیو حالاتو کې د نیستۍ له خطر سره مخامخ وبلل. ده د پښتنو پر ځوانانو غږ وکړ چې د روان خطر مخه دي په یووالي ونیسي.
یاد دې چې په دمه کې حالیا جوړې یاد دې جنگ دوران یې دی لري یاد دوران یې دی چې یې دی اغستاسو دښمن دی هغه خاين.
عبدالباری جهانی د مشاعرې په پاتې برخه کې خپلو مینهوالو ته پر له پسې شعرونه واورول چې په زیاتو شعرونو کې یې په پښتني سیمو کې روانې ناخوالې او د افغانانو بې وزلي یاده شوې وه.
چا دې واخیستل پوځونه د کلا په خرمنونو چا ظلمي ورجې ونې کړل په وعدو د جنتونو اور ریسوک لاسمان بارا منو د بمونو بی سستم ی جونګل کدا بی دی په اورونو په دامنو جنازی دی پنجره د زندانونو په خپل کور کې پردی کړو د پردیو ته پوسونو د ازل برخه د ښکاری سال خپل لا سفار کندهار دروازم دروازم کندهار.
عبدالباری جهانی خپلو مینهوالو ته ځینې ولسي منظومې کیسې هم واورولې چې مینهوالو یې په اورېدلو خوښي څرګنده کړه. عبدالباری جهانی تر اوو کلنۍ مسافرۍ وروسته وړم ورځ خپل پلرني ټاټوبې کندهار ته راغلی دی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیغه نه کیږي
جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو خبری برخه پای ته رسیږي، خو اوس یو انیس پروگرام ته راځو. الازهر پوهنتون د مصر په سرشار کایره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې د تیرو څو د باندې زر کلونو راځي د منځروي اسلام درس ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې تو یو سل شپږ هیوادونو پنځه لک زده کوونکي مذهبي او عصري زده کړې ترلاسه کوي. په اسلام او الازهر نننې پروگرام کې د پروگرام جوړونکي احمد شاه زمي د الازهر پوهنتون له عمومي مشر سره د پوهنتون د هدف د منځروي اسلام په خورولو کې د دې رول او نورو اړوند چارو خبرې کړي چې ستاسو په امر تر غرسوم.
او الله دی او مچی
الله او الله
او تک میان گایډ می
الله او الله
او تیو لبند نسی
الله او
یا الله.
ګرانو اوریدونکو، د اسلام او الازهر اونیس پروګرامونو د لړۍ په دوهمه برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې مو د الازهر پوهنتون له عمومي مشر ډاکټر اسامه العبد سره د دې پوهنتون پر هدف، د منځروي اسلام پر خپرولو، د دې پر رول او نورو اړوند چارو خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم. ډاکټر صاحب، د الازهر پوهنتون هدف څه دی؟
الازهر جامع وجامعه
الان يخدم الاسلام ويخدم
الازهر چې یو جماعت او په هنتون د وسمهال زور کالونو راهیسه د اسلام او عربي ژبې خدمت کوي. دا الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خپرول دي، د معتدل او منځروي فقه او منځروه مذهب تبلیغ چې د ټولو اسلامي هیوادونو په نزد معتدل او منځروي وي، ترڅو هلته نه تندروي وي او نه سختریزي، بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال شته او تعصب او تندروي نه پیژني. همداراز د الازهر شریف تګلاره او نصاب دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپروي.
ينشره في كافة بقاع العالم الإسلامي.
د بیلابیلو مذاهب او کلتورونو ترمنز د پوهاوی پیدا کولو لپاره الازهر په هنتون سره لوبولې دي.
جامعة الازهر الشريف عمود وسط في الحوار.
الازهر پونتون د ټولو مذاهب ترمنځ په خبرو اترو کې د منځروي ستند. اسلام هیڅ ډول کرکه نه پیژني او نه هم د کوم دین سره دښمنی لري، بلکې په انسانیت ور سره چلند کوي. اسلام د هیڅ کوم دین او مذهب سره تعصب نه لري، بلکې غواړي چې د هر هغه چا سره خبرې اترې وکړي چې څوک یې کول غواړي. موږ د بل رائے ته غوږ نیسو او داسې نه کوو چې د چا رائے له پامه وغورځو. موږ هغه رائے ته ارزښت ورکوو چې زموږ د اعتدال او منځروي سره برابر وي، او څوک چې زموږ لرای سره مخالف وي نو هغه ته سزا نه
ورکوي.
ډاکټر صاحب، د منځروي اسلام په خورولو کې الازهر څه ونډه لري؟
الازهر هو الركيزه الاولى والوحيده على مستوى العالم الاسلامي.
ازهر شریف د اسلامي نړۍ په کچه یوازینه اداره ده چې منځروي او اعتدال خپروي. لکه څنګه چې ما وویل، الازهر نه تندروي پیژني او نه سخت دریځي، بلکې د دې لپاره کار کوي چې د منځروي او اعتدال لار خپره کړي، کوم چې د الله تعالی او د رسول الله له سنتونو څخه.
ډاکټر اسامه، په الازهر پوهنتون کې پر یو وخت د مذهبي او عصري مضامینو د تدریس تجربه تاسو څنګه ارزوي، او د لز د کوونکو سره د پرمختللې نړۍ له غوښتنو سره پاشنا کېدو کې څومره مرسته رسوي؟
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي، او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. د الله تعالی قول دی، له هغوی سره په ښه علمي توګه خبرې اترې وکړي او په داسې توګه دلیل ورسره ووایاست چې تر ټولو بهتره وي. موږ د الله پاک له کتاب څخه زده کړه کوو او نورو ته یې ورښیو، لکه آیت شریف دی چې تاسو د بدی په نیکی او ښه عمل سره بدله ورکړي، او بیا به تاسو وګورئ چې هغه کسان چې ستاسو دښمنان وي داسې به شي لکه ستاسو خواږه دوستان، او دا هر څه د هغه چا په برخه وي چې د لوړ بخت خاوندان وي. نو موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو، او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي، او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی، که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الازهر تاسو د نړۍ له نور په هنتونو یا مدرسو سره څه ډول پرته کوي؟ لکه په هندستان کې دیوبند، په ایران کې قوم، په عراق کې نجف، او په پاکستان کې دارالعلوم.
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد الطلاب.
الازهر پونتون یو بیل ځانګړتیا لري، هم د قدامت لپلوه او هم د زده کوونکو د شمیر لپلوه. زموږ سره 15 لک زده کوونکي دي چې 15 زره بهرني زده کوونکي دي چې له ټول اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځان ته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي، لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه دی، او کېدای شي چې قدیمترین وي هم. او د زده کوونکو د شمیر لپلوه دا نه یوازې د اسلامي او عربي هیوادونو په کچه، بلکې د ټولې نړۍ په کچه لوی پوهنتون دی. موږ ځان ته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدل او منځروی کلتور او ثقافت خپرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نشته، بلکې موږ د ښه او سمې ادا په اړه سیالي کوو او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادی خپرو چې په اعتدال او منځروی ولاړ دي.
المبني على الاعتدال والوسطيه.
ډاکټر صاحب، تاسو د بیلابیلو مذاهبو، فرقو او کلتورونو لزده کوونکو سره څه ډول چلند کوي؟
نحن نعطي الثقافه الاسلاميه، نزود بها الطالب وثقافته التي اتى بها.
موږ اسلامي کلتور او ثقافت خبرو او زده کوونکي پرې برخمنه وو. هغه کلتور چې دوی ورسره راغلي وي هغه د دوی ځانګړتیا ده. کچېری د هغوی کلتور معتدل او منځروي وي نو هغوی کولای شي چې خپور کړي، او کله چوکاټه وتلی وي نو موږ یې نه منو او نه یې هم بل څوک مني. مګر زموږ ثقافت منځروي دی او ټول پکې شامل دي، ځکه چې دا د اسلام له مبارک دینه راوتلی دی چې پر اعتدال ولاړ دی.
الاسلامي الوسطي الحنيف.
ډاکټر صاحب، تر فراغت وروسته د الازهر پوهنتون لزده کوونکو څخه تاسو څه هیلې او امیدونه لري؟
نحن ننقي شباب جامعه الازهر، نقيهم نقاء طيبا.
موږ د الازهر پوهنتون د ځوانانو ذهنونه پاکو، چې کله هغوی فارغ شي نو ان شاء الله هغوی به په ټولنه کې ښه ځای ولري. دوی د الازهر شریف پر منځروي فکر او منځروي نصاب باندې زموږ سره یو ځای دي. د بیلګې په توګه موږ ته له ځینو هیوادونو څخه د حنفي مذهب کسان راځي، د ځینو هیوادونو څخه د مالکي مذهب کسان راځي، او له نورو هیوادونو څخه د شافعي مذهب کسان راځي، او موږ دا ټولو ته د څه ډول ړانده تعصب او تندروي پرته درس ورکوو. موږ له خپلو ځوانانو څخه دا هیله لرو او دا امید کوو چې پر کوم نصاب له الازهر پوهنتون فارغیږي پر همغه نصاب ولاړ وسی چې دوی یې په اړه زده کړې ترلاسه کړې وي او لوستي وي، تر څو د مذاهبو ترمنځ هیڅ ډول تعصب نه وي او نه هم د دینونو ترمنځ کرکه او بدبینی وي. لکه آیت شریف دی چې تاسې ته خپل دین دی او موږ ته خپل دین.
ډاکټر اسامه العبد، الازهر په څه ډول د انسانیت خدمت کوي؟
حقوق الانسان هذا امر مقدر تقدير.
د انسان حقوق په اسلامي شريعت کې بشپړ ارزښت او قدر لري. موږ بشري حقوق خبرو او لټولو انساني حقوق سره چلند کوو. موږ د انسانانو د ټولو حقوقو په اړه درس ورکوو، لکه د رائے ازادي، د عقیده ازادي، د استوګنځای ازادي او داسې نورې ازادي. او په اسلامي شريعت کې د انسان ټول حقوق له پخوا یعنی 14 پیړۍ وړاندې څخه راغلي دي او د الازهر څخه نن نه دي پیدا شوي، بلکې موږ چې د څه درس ورکوو هغه د الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنتونو کې راغلي دي. موږ یې بس درس ورکوو او عملي کوي. نو لوی دي چې کوم شیان د عدالت لاري عملي کوي، موږ یې د اسلام لاري عملي
کوو.
د مصر، عربي نړۍ او د ټول اسلامي نړۍ پر سیاست او کلتور الازهر څومره اغیز لري؟
هو الازهر يقود ولا يقاد.
الازهر د خلکو رهبری کوي خو لچا څخه رهنمایی نه اخلي. الازهر په خپل منځروي فکر د خلکو رهبری او رهنمایی کوي خو د چا پیروي نه کوي. الازهر شریف څه نه وایي خو هغه څه وایي چې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سنتونو کې راغلي وي، او موږ دا هیله لرو چې په اسلامي ټولنو کې د الله خوخه عملي کړو.
الاسلاميه باذن الله.
ډاکټر اسامه العبد، د الازهر پوهنتون راتلونکي تاسو څنګه ویني؟
مستقبل جميل ومشرق، لان الانسان
خایستا او زلاند راتلونکه، ځکه چې کله انسان د الله تعالی د کتاب او د رسول الله د احادیث درس ورکوي او هغه کار یوازې د الله د رضا لپاره کوي، نو په کار ده چې دغه کار خه اغیز لومړی د مسلمانانو پر نفسونو وي او خه اغیز یې پر دواړو مسلمانانو او غیر مسلمانانو وي، ځکه چې موږ په انسانیت او اخلاقو چلند کوو. آیت شریف دی: اے خلکو، موږ تاسو له یو نارینه او یو ښځې څخه پیدا کړی او تاسو په بیلابیلو قومیتونو او قبایلو کې وویشلې. د خدای په نیز تر ټولو عزتمند هغه دی چې پرهیزګار وي. نو د الازهر راتلونکي ان شاء الله ځلاند او روښانه دی، ځکه چې الله پاک الازهر شریف ته ښه نصیب لیکلی دی او یا دغه مځکه ته چې الازهر پرې ودان دی، کوم چې دین ساتي او عربي ژبه ساتي چې د قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو ژبه ده.
سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم.
او الله دی اومتی، الله الله، پروتکت می اند گاید می، الله الله، او تو لوون مسی، الله الله، یا الله دونت دپرایو می، الله الله، فرام بیهولدینگ یور بیوتی، الله الله، Oh my Lord, accept this plea. Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Allahu Allah. Hadi qalbi ghayr Allah. Allahu Allah.
Damashal tar sangu say. Har awraz da sahar lanahu da maqam tar shpagu.